ډیر سلام او خوش آمدین.
ډیر مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډاډه وکړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس خلک اندېښمن کړي دي او د همدغو اندېښنو په دوام د کرونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي تدابیرو لپاره کارېدونکي توکي له هغې ډلې ماسک او د مکروب ضد مایع قیمته شوي دي. نور مسایل هم لرو. د هماري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که پاکستان حکومت ورسره ژمنې عملي نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکوي. په پروګرام کې به دویمه اونۍ کې تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د انتخاباتي پروسې په اړه ویلي دي چې هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. او په ایران کې د کرونا وایرس له امله درې نور کسان هم مړه شوي چې ورسره ټول ټال د دې وایرس له امله په ایران کې د مړو شوو شمېر 1400 ته رسېدلی. خبرونه. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. دا خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد تیر سپتمبر ولسمشری ټاکنو د ورستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر ده. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او هم د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو یو شمېر نورو کاندیدانو له هغې ډلې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی وباله. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه شوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ په سیاستوي او سیاسي ثبات تر پختنې لاندې راولي. هغه ویلي اوسې وخت دی چې مسؤول سیاسي خواوې متحد شي او د سولې په پروسې تمرکز ولري. د ناتو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناتو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان پوځانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډ یې موافقه ورسره کړې. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوړې لپاره پر ټاکل شوې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. راپورونه وایي د لوړې دغه مراسم دوی اونۍ ځنډول شوي. د انتخاباتو خپلواک سون د فبروري پر 13مه ښاغلی غنی د ولسمشری د ټاکنو بریالی اعلان کړ. حکومتي چارواکو ویلي و ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو یو خبري کانفرنس ته وویل.
which may not succeed.
موږ د یو فرصت په درشل کې یو چې ښایي بریالی نه وي، خو یو فرصت دی چې د اول وار لپاره افغانانو ته چانس ورکوي څو غږ یې واورېدل شي. ډاډمن یم چې د افغانستان د ټولو سیاسي قشر ښځو اقلیتونو او د بېلابېلو قبیلو او فرقو غږونه او سیاسي نظریات به اورېدل کیږي. دا ټول اوازونه به د نهایي حل سبب شي. موږ او نور اړخونه به دې ته زمینه برابره کړو چې دا مذاکرې د ټولو د غږونو اورېدل یقیني کړي او دا چې افغانان به حل لار ومومي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې له تېرې شنبې تر را روانې شنبې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ ده. امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بریالۍ وه، امریکا به له طالبانو سره را روانه شنبه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د را روان لمریز کال تر پایه پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. د والي ویاند عبدالله حسرت پرون ازادي راډیو ته وویل.
د شاوخوا 20 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت 138 خوندزیو ته ودانۍ جوړیږي چې د ځینو اچارې نیمه تر سره شوي او پر یو شمېر نورو یې د هوا له نورمالېدو وروسته کار پیلېدونکی دی.
ښاغلی اسراتوی په دغو 138 خوندزیو کې 103 خوندزیو ته ودانۍ د کلیو پراختیا وزارت د اقرا پروګرام، پاتې نورو ته یې ودانۍ د ښار جوړونې وزارت او نورو ادارو لخوا جوړیږي. په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو له مړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 1400 ته ورسېد. دا له چین د باندې چې په دې وژونکي ناروغۍ ډېر کسان مړه شوي، د مړینو تر ټولو لوړ شمېر دی. د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي بیا ویلي 50 کسان په دغه ښار کې مړه شوي، هغه ادعا چې چارواکو رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران له چارواکو وغوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه حقایق ووایي.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed.
د امریکا متحده ایالاتونه د هغو معلوماتو له کبله سخت اندېښمن دي چې ښایي د ایران رژیم ښایي په دغه هېواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په اړه مهم جزئیات پټ کړي وي. مایک پومپیو له ټولو هېوادو وغوښتل چې د کرونا وایرس په اړه حقایق ووایي او له نړیوالو مرستندویانو سازمانونو سره د همکاري وکړي. د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې په ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا کې په دې وایرس د تازه اخته خلکو ډېرې پیښې ثبت شوې. په نړۍ کې په دې وژونکي وایرس تر 30,000 ډېر کسان اخته شوي او شاوخوا 2,500 کسان یې تر ډېره په چین کې مړه کړي دي. د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولي. د کویت خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام د کرونا وایرس د خبرېدو له بیرې شوی. دغه اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم خپور شوی. کویت تېره شنبه د کرونا وایرس له کبله خپلې الوتنې جنوبي کوریا، ایران، تایلند، ایتالیا او عراق ته هم ځنډولي. په کویت کې د کرونا نه پیښې ثبت شوي. چارواکي وایي په دې وایرس ټول اخته کسان له ایرانه ورغلي وو. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي. اخوا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د افغانستان د سولې د فرصت په اړه یادونه وکړه.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشته د سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سره کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو.
دا هم اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه باندې خلک اندېښمن دي. له دغو اندېښنو سره سره د هغو توکو قیمتونه زیات شوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي توکو په توګه استعمالیږي، لکه ماسک او د میکروب ضد مایع. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومت له دوی سره ژمنې عملي نه کړي بیا به مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر سو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لرې مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه، دا چې په کوم شکل چې هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازول لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداري ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت دی چې د انتخاباتي سیاستونو پر ځای پر سوله تمرکز وشي، داسې سوله چې په مرسته له طالبانو سره اوسنۍ جګړه پای ته ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو کانفرنس کې وویل د افغانستان د سولې تاریخي لپاره تاریخي فرصت برابر شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان پر موضوع څرګندونې کړې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د تشکیل په ګډون له بې ثباتوونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداری په داسل کې ورکوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشری انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به تشکیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغانستان له سیاسي رهبرانو او د هغوی له ملاتړو غوښتنه وکړه چې سیاسي بحث په آرامه بڼه د تاوتریخوالي له خبرداري پرته پر مخ بوځي. د اعلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت مننه سوې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو له ځنډولو سره یې موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې نیټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. د اعلامیې په حواله د سیاستوالو او د هغوی د ملاتړو دا ډول اقدامات به د افغانستان حاکمیت او اتحاد زیانمنوي، هغه دوه اصله چې امریکا یې په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله افغانان سوله غواړي او د دې وخت راغلی چې پر انتخاباتي سیاستونو د تمرکز پر ځای د افغانستان پر سیاسي جوړجاړي او سولې تمرکز وسي. د وزارت په حواله کې په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرو لاري دغه جوړجاړي ته زمينه برابره سي، دا د ټولو افغانانو په ګټه کار دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سیشن په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشتد سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سره کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچيري د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سوه نو واشنگټن به له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ له تیرې شنبې پیل شوې او تر روانې شنبې دوام کوي. مایک پامپیو زیاته کړه
19 years of war, this is the first
د تیرو 19 کلونو په جګړه کې دا د ټولو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمولو لومړی اونۍ ده. کچيري بریالي سو بیا هم وایم کچيري د تاوتریخوالي دا اونۍ بریالي و، موږ به د فبروري پر 9 د ملي اولي حکومت په همغږي د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړو چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل او له افغانستان څخه د پوځیانو په شرایط پورې د تړلي او تدریجي استلو مهالويش به پکې شامل وي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته کښېني، خو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي او د هغې ائتلاف مشري کوي چې ماموریت یې د افغان ځواکونو روزنه، سلا مشوره او همکاري ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له زیاتې مودې له امریکا بهر د امریکایي پوځیانو د ماموریتونو محدودولو هڅه کوي پرون وویل کله طالبانو سره موافقه لاسلیک سوه نو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په نیوی ډیلی کې د هندستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې احتمالا طالبانو ته په اشاره وویل
We'll always have intelligence there, we'll have other things.
موږ به تل هلته خپل استخبارات او نور شیان ولرو، خو غواړو خپل پوځیان له زیاتو برخو بیرته کورونو ته ستانه کړو. موږ به سیمه چې د ستونزو سرچینه ګڼل کیږي څارو. کله چې خپل پوځیان کورونو ته ستنوو، غواړو دوی یعنی طالبانو ته ووایو چې که هر څه پیښ ول سخته ضربه به ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي کچيري بین الافغاني مذاکرې وسی، د اول وار لپاره به حق افغانان چې د شخړې د ټولو اړخونو استازیتوب کوي پر یو ځای سره جرګه سي او د پخلاینې سخت کار ته به اوږه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. تر اوسه له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د یوې مثبتې پیښې تایید وشو، د ټولو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دغه وایرس پر ضد د احتیاطي تدابیرو لپاره کارول کېږي. ماسک او د میکروب ضد مایع دوه هغه شیان دي چې د تیر بل هر وخت په پرتله بازار کې پلور او پیر زیات شوی او ان کم هم موندل کېږي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
کابل د کورونا وایروس د لومړی پیخي یو ورځ وروسته دلته یو شمیر هغه توکو به پورته تللی چې د کورونا وایروس د مخنیوي او ترې د ځان ساتنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په شکل ګټه پورته کیږي. خبیر د پلازمینې کابل د افغانان سیمه کې ماسکونه پلور دی، وایي د بل هر وخت په پرتله یې ګټه زیاته شوې، ځکه ماسکونه یې ډیر پلورل کیږي خو دوی یې لکه مخ سره مخ دي.
کورونا ټولو هیوادونو ته را رسېدلې. وړاندې مې د ورځې 15-16 افغانۍ ګټلې، خو اوس 2-2.5 افغانۍ ګټم. یو ځل کاریدونکي او ټوټۍ ماسکونه مې ډیر پلورل کیږي.
د ماسک او نور هغه توکو چې د کورونا وایروس د مخنیوي او یا هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي د بیو پورته کېدو د خلکو نیوکې هم راپورته کړي. عبدالباری وایي هغه ماسک چې وړاندې په 2 افغانۍ پلورل کېده، اوس یې بیا 16 افغانۍ ته پورته شوی دی.
د ماسکونو بیا ډیره پورته شوې ده، لس چنده بیا پورته تللي. وړاندې یو ټوټه ماسک 40 افغانۍ وو، اوس 50 پلورل کیږي. یو بار کاریدونکي خو آن ډیر لږ پیدا کیږي.
که څه هم په بازارونو کې د توکو بیې پورته کېدو نیوکې راپورته کړي، خو د افغانستان حکومت وایي په آزاد بازار کې د بایو کنټرول د توکو پلور او کمښت پورې تړل دی. د امیر روغتیا وزارت بیا خلکو ته سپارښتنه کوي چې کولی شي په کور دننه د وړو ټوټو په وسیله هم ماسک جوړ او ترې ګټه واخلي. روغتیا پالان وایي د کورونا وایرس درملنه تر اوسه نه ده تشخیص شوې، خو د احتیاطي تدابیرو په وسیله کېدای شي چې وقایه یې وشي. ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو غږیږي.
هغه کسان چې زکام لري مثلا یا ریزشتي یا تبه لري، د هغې څخه د لاس ورکولو او ښکلولو څخه ډډه وکړي. ډیر کوشش وکړي چې ماسکونه واچوي او د سکش څخه استفاده وکړي. هو که چیرې طبي ماسکونه شتون نه لري، تاسو کوشش وکړي چې د تکایي ماسکو څخه استفاده وکړي او همدارنګه مخکې دې څخه چې خپل لاسونه خولې او سترګو
په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه په هرات کې ثبت شوه. هغه څه چې له کبله یې په دې ولایت کې بیړنی حالت اعلان شو. تازه د دې ولایت چارواکو د ښوونځیو دروازې تړلي او له خلکو یې غوښتي چې په ټول ګډونه سیمو او تر خوا یې هغو ځایونو ته له تګ ډډه وکړي چې د دې وایروس د خپرېدو امکان پکې ډېر دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې کورونا وژونکې ناروغي ده چې لا یې د مخنیوي او ورته د واکسین جوړولو هڅې بریالۍ شوې نه دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې په زیاتو سیمو کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کتلی او ستړي مشې ورسره کړې. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي له وسلوالو طالبانو سره اوس هر ورځ نږدې مخامخ خبرې کوي او مجلسونه ورسره دوام لري. خلک هم وایي د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ سره جګړې په ترینکوټ کې صفر شوي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړو لومړۍ کرښې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
اروزګان کې خلک او د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي د تاوتریخوالي د ونې له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه سوي دي. دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ده. په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي له اونۍ له کمېدو څخه وړاندې به پولیس په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست وه او له مورچلو څخه به یې سرونه نسو پورته کولی، خو اوس ټول بغیر له مورچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي. ګلاب شاه روپی ولا چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، ازادي راډیو ته وویل کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو ونې پیل شوي نو وسلوالو طالبانو ورباندې هیڅ برید هم نه دی کړی. دی وایي د رواني ونې له پیل څخه تر دا مهاله دی او نور ملګري ټوله ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناست وي او مخامخ خبرې ورسره کوي او مجلس ورسره کوي.
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به سر سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم ور سره د غره کم په تکلیف او دا وس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو. موږ د دې ډیر سره خوشاله دي، هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې دا څه زره ژوند سره وکړو. خیر سره کدا څه درته هم موږ به دې سره شل وارم دې دلی په ورځ کار غړې دلته چیرېږ ور چیرېږ مزر غړې سره وینو. بس موږ هغه دي چې بس دې یو ټاکونه کې موږ دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس دې بالا سره ګرځو بالا ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله.
کم مشکلات نه سره لو دین خوشاله دي د سولې ناری وي مرزم خوشاله دي سولې ناری وو اوس خو نو په خو مال دغه او دغه ټټونه مناته ویني چې د دې دلته مرز زړولې دي د ټکان د لاسه به مر په ټوب تیرې دلو د پوسټې سره په ټوب برتر پوسټې تر اخلو وو شې دي اوس هیڅ مشکل نشته د امراضي دلته ګرځي مرزم په تیرې مشکلات د پدې دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړي. هغه سیمه چې هره ورځ به د درنې جګړې شاهده وه. په دغه سیمه کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنی دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د اورزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي یو. په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره مالمیږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره مالمیږي او د ګرد ځینې تقریبا 500 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سعودي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې ده، په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړې دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه ساحه د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع شوی دی، د هغې د شپې د 12 بجو سره بیا ټک نه دی سوی دلته اوربند راهیسې و خبرې سره کوو، بانډار سره کوو، یو ځای سره کښېنو، خبره نشته. پر موږ شوه سوی و، د نږدې مو سره ولیدل، هلته سره مو وکتل، لانج و ځای ته ورشوه سو، دې مو خبرې کولې، ول نارې به سره وخو، نږدې به نور ځو، خو اجازه نه سره لرو نه. دې مو خوشحاله چې تورته ګوره په خپلو ځایو کې ګرځي، دې مو دغسې هم لکه موږ چې د جنګ ستړي، دې مو دغسې ستړي.
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې یې په آرامۍ سره تېرې کړې دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل: له کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده، نو په سیمه کې ټک او ټوک ورک شوی دی او دوی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکې لخواو د دایمي سولې غږ وکړي:
وس خو آرام دي ژوند، وس خو ډېر آرام دي، وس خو وسای شکر دي، در مخه خو آرام نه، در مخه خو وروره په ګر سره نه ده تلای سو نه ده کېدلی سو نه مو یال ده ځانو نه مو ملک ده ځانو نه مو شی ده ځان ټوله خو د ټوله دنیا خیر ده. سوله ولې نه کوي؟ خو مسلمانان وسای دي، ولې په سوله باندې به یو سړی نه وي نه خوشحاله؟ یو سړی به ناکار دی په سوله باندې به ناراضي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د ونې د کمېدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له اورزګانه به راشو هلمند ته. هلته هم سرتیری د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ په اړه باندې خوشحاله دي. هلمند کلونه نه امن دی، خلک یې د تاوتریخوالي د کمېدو د ورځو نه خوند اخلي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور له هلمند رالیږلی.
وروسته لنږدې دوه کلونو هغه اوربند چې د کوچني اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو او کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګا په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې، ګډا او اتڼونه کوي او د دې اونۍ د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو ترڅنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه یې وستایه.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایی په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی، دا د یو افتخار ځای دی. په دا څلوېښت کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کړي. په دې څلوېښت کاله کې د دغه اوو ورځې اورمان چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپین ږیرې علما تږي وه. دا زموږ په ژوند کې یو یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو او خوشحالیو تر څنګ د هلمند د نوې ولسوالۍ زرګونو خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند ورځې ډیرې کړي، د حکومت سره هم ډیر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د نن دوشنبې دپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړي چې په ټولو د جنګ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو لسو ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو دپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل واري فیاض د ورته مراسمو دپاره یوې جوړ سوي غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او ناامني نه ده سوې.
عزیزانو، په هر طرف کې چې دي هغه زموږ ستاسې ورونه دي، زموږ ستاسې د کورنۍ غړي دي، زموږ ستاسې عزیزان دي. تاسې نن ماپښین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان دا روانېږي چې د سولې غږ کوي د ناوي په ولسوالۍ کې. د ناوي ولسوالۍ همیشه شه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسې صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسې پر هر سړي باندې غږ وکړئ، او هر سړی ودې ته متوجه کړئ او لیواله کړئ چې وروره صلح نو د چا په خیر نه ده. حتی موږ انسانان خو څه کوي، زموږ ستاسې د دغه سیمه کې چې حیوانان اوسېږي د هغوی د پاره هم په خیر ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې ځینې پېښې هم سوي دي چې له دې جملې سنگین کې د کوماندو یو سرتیری په سنیپر توپک وشتل سوی او ټپی دی. په کجکی کې د تاوتریخوالي د کمښ په اوله ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او تیره ورځ په مرجی ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوي ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پیښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد الی استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غږ نیولای. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې واوري، زموږ په انټرنیټ لارې البته، او همدارنګه زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خپرېږي. اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا لیکي چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون لاسلیک ته خورا نږدې شوی دی چې په رسمي ډول د افغانستان جګړه پای ته ورسی شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون په نوې ډیلی کې وکړه. د وویل چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. د همداراز د افغانستان د سولې د هڅو ډېره ستاینه وکړه، خو دا یې څرګنده نه کړه چې له افغانستان به د خپلو پوځیانو ایستل کله پیلوي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې تړون لاسلیک شي. له طالبانو سره د سولې په اړه بله چاپي خپرونه نیوز ویک لیکي، افغانستان د سولې تر تړون وروسته د متحده ایالاتونو اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. دا مجله د کتونکو په باور لیکي چې په افغانستان کې ډېرې پروژې مالي مرستو ته ضرورت لري. وړاندې د نړیوال کړکېچ ډلې د غړي اندرو واتکنز په وینا راغلي دي چې افغانستان په ډېرو برخو کې همکاري او ملاتړ ته ضرورت لري. نیوزویک ته د چتم هاوس په څېړنیز مرکز کې څېړونکي حمید حکیمی ویلي دي چې بیکاري د خلکو بې ځایه کېدل او د چاپیریال ستونزې هغه موارد دي چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. د ښاغلي حکیمی په وینا په افغانستان کې سوله یوه پروسه ده، یوه پیشه نه ده. ستارس اینډ سټرایپس ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ روانه ده، خو د سیشن بې پروسه امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په نښه کړل. ورسپنه د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال اسانی لګیت په وینا لیکي چې د هوایي بریټ پترس کې په کونړ ولایت کې د داعش څلور تنه وژل شوي دي. ډګروال لګیت پر ټویټر لیکلی دي چې دوی د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړو د کمیدو هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې که چیرته داعش د افغانستان په کوم ځای کې ځان پټوي دوی به یې مخه نیسي. ورسپانه د کونړ د مرستیال والي غنی مصمم په وینا لیکي چې په وژل شویو کې د کونړ لپاره د داعش د نومول شوي والي مرستیال او د دې ډلې یو پوځي مشر هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو برخه نه ده اخیستې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناټو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي دی د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې. د همدارنګ د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې دغو مراسمو پر ځنډ موافقه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول شي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پای پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. او په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو لمړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 14 ته ورسید. خو د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي ویلي هلته 50 کسان مړ شوي، هغه دا چې چارواکو رد کړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبرونو ته د خبرو پر مهال وویل چې ایرانی چارواکي باید د دې ناروغي په اړه حقایق ووایي. او د کویت د ملکی هوایي چلان ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. دا اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو له بیرې شوې. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې عملی نه کړې د دوی اعتراضونه به دوام کوي. منظور پښتین دا خبره سه شنبه له زندان تر خوشی کېدو وروسته ازادي راډیو ته وکړه. پښتین یو میاشت مخکې د جنوري پر شپږشتمه د پېښور په تاکال کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او بیا یې ډېر وخت زندان په دیره اسماعیل خان کې تیر کړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
منظور پښتین وایي د اوسم د پاکستان له حکومتي چارواکو سره مذاکرو ته تیار دي، خو هغه مذاکرې غواړي چې عملی نتیجه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وایي تر هغو چې د مذاکرو پر مهال سوي ژمنې عملی نسی د دوی اعتراضونه به دوام لري. منظور پښتین پرون سه شنبه ماپښین د ډیره اسماعیل خان له زندانه تر خوشی کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
اول ورځنه پی ټی ایم د خبرو هڅې کړې دي. موږ مطالبه کړې ده زمونږ سره د خبره وشي، زمونږ د مطالبات واورېدل شي، خو صرف اول نه عملي دي شي. باقي تر څو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لرې مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه، دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل سه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
منظور پښتین تیره میاشت د جنوري پر شپږشتمه د پېښور په تحکال سیمه کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی وو او دا یو میاشت په زندان کې وو. پاکستاني مقاماتو تور لګولی وو چې منظور پښتین په ډیره اسماعیل خان کې د جنوري پر 13مه په خپل یو وینا کې د پاکستان د اساسي قانون خلاف خبرې کړې وې او کرکې ته لمن وهلې وه. خو هغه څه چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران یې ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي دوی نه غداری کړي او نه د اساسي قانون خلاف کوم عمل کړی دی.
غداری پاین کې د تاویل شي څوک عین مات نو عین خو جنرالانو مات کړی دا عین مخالفت خو د دوی ډی جی ایس پی آر کړی دی چې یو دولتي فیصله شوې ده او یو اداره ده په مخالفت شي خبره کوي هر هغه خبره چې دلته استحصال کېږي ظلم کېږي جبر کېږي د هغې مخالفت به کوو په دې بنیاد باندې که څوک کوم قسم تور لګوي موږ به په شا کېږو نه د دغو تورونو نه
د منظور پښتین مدافع وکیل سعید اختر پرون سېشنبه د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې محکمو په اتو قضیو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د خوشی کېدو امر یې صادر کړ تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مخکښ غړی 15 کلن عارف وزیر هم په بند کې تر دو میاشتو تیرولو وروسته د فبروري پر 8 نیټه خوشی سو عارف وزیر ویلي چې د غورزنګ د 2 کلن فعالیت پر مهال شپږ وارې بندي سوی او شاوخوا 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي عارف وزیر ویلي 40 کلن و چې کور ته یې د پلار ورور تره او د تره د زوی جنازې پر یو ځای وروړل سوې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د لا درکسو کسانو پیدا کول د هدفي وژنو د غرض له محاکمو پرته د وژنو مخنیوي او له افراطي وسلولو ډلو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو پرې کېدل غواړي خو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دغو مواردو په تړاو یې اقدامات کړي او دومره قرباني ورکړي چې اوس یې قبایلي سیمو ته امن راوستلی دی ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
هغه طالبان چې په 2000 لومړی میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا لبري دروست نظام ونړید ځینې وسلې پر ځمکه کې خودي ځینې بندیان او نور خواره واره شول څنګه د دې جوګه شول چې 19 کال وروسته د امریکا سره یوې هوکړې ته ورسیږي څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپلې بقا ته دوام ورکړي او بالاخره نړیواله ټولنه له دې ډلې سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي اجمل اند په دې اړه د یو شمېر افغان شنونکو نظرونه پوښتلي دي او پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه افغان ژورنالیست سمی یوسفزای چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود هغه نظام په وړو شیانو لاس ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی وو
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده عبد کې شک نشته ده چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 15 کال د پاره حکومت وکړو خو چونکی یو سیاسي فکر سره نشته ده یا سیاسي تجربه کم وه دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی وو هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو
د طالبان لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبان نظام یې نسکور کړ لدی ورستا وسلوال طالبان خواره وار شول زینې بیرته ولسی ژوند تستانه شول زینې بندیان شول او یو شمیري له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او زینو عربي هیوادونو کې پټ شول خو دې هله ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانیدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړ په وړاندې د جګړې او بریدونو لکې منظم کړی د ازادي رادیو ژورنالیست او د غندهارا وی پانې مسول ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکوري دوه ورسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه لاس ورکړل او دوی د بون په سیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راخکیل نه کړل نو موږ د طالبانو شریکی جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندې زالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه وی ویل
په افغانستان کې د سیو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواره قواوې متحرب قواوې هغه یو داسې جګړه کوله چې ګوا کې په هغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه په هغوی کې برخه درلوده په هغې کې یو طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه وو ورسره بیا وروسته د افغانستان ځواکونه جوړ کړل او هغوی او بلې خوا ته طالبانو چې هغوی ډېره تکیه په چریکي جنگ کوله او د دې سره سره د طالبانو ډېر عمده پټنځایونه د هغوی مشران هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له یو دوو مواردو پرته اقدامات ونه کړل او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی ازادې رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بلاخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د وزرشل انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره لوبولی دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکړي په وخت کې چې هیڅ حبل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکي شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استاذ سره له نږدې خبرې کړې وای طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې له عادي وسلوالو نیولې تر نظامي قوماندانانو پورې ټولو خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو الهتونو پاره اعظم وای
دا د دې یو قوي نقطه ولا شي د متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهم اساسي لته دا چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ کې وګوري دوی له بهرانيانو سره سخته کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي کانګریزان ول کړو سان ول امریکا ول هر یو ځان خپل تعریف خپل برنامه درلودلی خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه دوی سره د دې لامل شو چې دا دی طالبانو په څنګه ودریږي ول دین څوک انکار نشي کولای چې همدا افغانان ول چې په خپل کورونه کې دي تجربه ورکړي په خپل سیمه کې دي تجربه ورکړي د دې قوتو. دوهم هغه ضعف کومه وو چې د نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته ځینی جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانه یو داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول دوی هغه راوخسل په افغانانو مسلط کړل او دوی په پراخ کچا باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربیره سرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لوی برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای په ځنګړې توګه په ګړمیشت سمو کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګي بریدونه د ګڼو ملکی افغانانو د مرګ شوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ شوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنی شي د ولسی خلکو په کورونو کې مورچلې نسی او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینای د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ کیدونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې له مخې خپل هغه وختن ته رسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطن وختن ته رسیږي او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لاري په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولي او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی د ازل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خدا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او کرختیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو زلو للارې شریک کار وکړي دا یو جلا بحث ده.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو
یو ار بیا ز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تل په څیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا ښه کېدل هم لري، بعضې ښه کېږي یا بېخي نه ښه کېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا 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 کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دی، دا مخنیوی باید په افغانستان کې وشي؟ نور پورې چارواکو دا هیله ده چې نور د ایران، د چین، د ازبکستان، د ټولو هیوادو څخه نه خپل پوله وتړي، دغه سپر سره دي چې دا ویروس افغانستان کې نور نشه غلی شي. وسلام.
السلام علیکم. دا دې دا دې کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ول
افغانستان کورونا ویروس په نامه باندې ورته اندېښمن یم، خو څه وکړم، ډېر ناچاره یم. اندېښنه زموږ لږه نهشي راځنې ګرځولی، موږ مجبور یو خپل کار به کوو، او که چېرې دولت د ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تاګ راتګ د دې هیوادو ځینې بند کې او کومه پېښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده د کورونا ویروس پېښه، نو او دغه نفر یو دی، دوه دی، هر څه چې دي که چېرې دولت به یو جلا داسې وساتي او نور که چېرې د ایران ځینې راځي هلته به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي، نو په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیماری مخنیوی وشي انشاء الله تعالی. السلام.
بلې. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده د کرونا مرض په باره کې دوی خپرونه جوړ شته کنې علامې لري، نو زه خپل کوم امر چې پوهې کېږي او پابندي کېږي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمندان سے ٹھوک تو سلام و احترام وائم مجھے اطراف سے خبر رکھو
سلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا باید ویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو څښل، او دغه د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیر وخوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتاني روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونه کړې دي.
باید ډېر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي، خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پنځه نوي ماسکونه نه دي. یعنې دا په دې مفهوم یغې 95 چیزی، یعنی پنځه نوي فیصده د قرنطان د سرایت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال دونې په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، د خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي. یعنې حداقل باید یو متر فاصله ولري، او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، د هنډرا پیاده هغه سپیتی کنه که دوی سره موجود وي، د هغې نه د اول استفاده وکړي. لاس پریمینځي، وروسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پریمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبو او صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک پاړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډیر وخوړل شي تر څو تر لږ انټي باډي قوي وي،
دې د کوشش وکړي په لومړي قدم کې دوی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو دوی خپل باندې هغه ستونه لوندوي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعد نه وي. او دوام، دوی باید د هر خوړنه چې په هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کوي، تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او که لاندې راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې وغږیږي، ځکه ساسې غږ د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک اوري، هغوی شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته، ټولنیزې رسنیو ته ډېر لاسرسی ونه لري،
او می ډول سره د کرونا ناروغۍ په لومړي قدم کې تبه ده، یعنی د 30 درجه سانتیګریډ په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنګي یا نفس تنګي ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب او نفس تنګي ده، او شپږم کېدای شي دا اسهالات او بدبوالی پیدا شي. خو عمومي نسلي خانه
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیخه مثبته تایید شو، حکومت ستاسو په نظر باید څه وکړي چې لږ تر لږه نورو سیمو ته د افغانستان د دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي؟
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کېږي، هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو، هغه باید نورو لویو ښارونو ته گشت و گذار ونه کړي، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید به محدود او بند شي، تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی. خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرات انتقال ورکړي، نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو، درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمېر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کېږي، که پیدا کېږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کړي، او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کوي وروسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري. عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لږ تر لږه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي؟
تاسو مهم ته کتاب هم اشاره وکړه، ماسکونه په خپله د بازارونو کې ډېر محدود شوی دي. په تعلیم دې څخه د هغه مملکت نه چې د چین راول کېدل بیرته د هندې په افغانستان او لوړ چین ته، نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانیولی یا نه شي اخیستلی، یا بعض هغه کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي وکړي، هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتۍ لپاره د غوس د الله پاک وشي. لیکن موږ دغه نور دوستان وګړي دي کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک هم استفاده وکړي، او خپل ماسکان د جوړ کې دغه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې اشاره وکړه، دا خپل باندې کار ناروغي د انتقال مخنیوي نشي کولای، لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نور ساري ناروغي چې دي د خې لپاره د خبره یو محافظتي کوار یا یو دفاعي کوار ده، دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مو ازادي راډیو ته رسولې دي.
بعد سلام پیغام ورسی پاکستان شروع دے سوارا پیسو گر کے اور ناسی ابھی تو پختہ نہ کہیں اور تو لوگ بس خیر ہے ہزاروں نہ کہیں ہلکا سوار دے جدہ پیغام لوڑ چاروا کو تو ورسی ننگرار دا لوڑ چاروا کی دگا رشوت فری دی اور پتی مظلوم محنت باندھی ضرور ظہیر کی اور خپت اور دو پختہ ہوتی اور بغیر پیسوں کا ویزی ورت شروع کی او که به حکومت خیر دی او زر روپی انده روپی عوام ناخلی او دو مظلوم جنه که لگه رسپت زر حتی زر دغه روپی اخلی که تو که وحکینه نباسی که نی وحکی خاره در تشمی جرور روپی سوالا رازی او بغیر به سوالا زی پا مخم در لورو چاروا کن در اخیل ازا که کابل بی او که دسته بی که در وادی سی بی کارتو که خودن پیدی بگوری او دسته که لاس نرغا که او در غریب و مظلوم پختنه دو که در ویزو که در سانتیاره ولی
حالو زده زګان دا ولاته گزاب ولسوالۍ نه خبرې کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ دغه مخابراتي شبکې یا لکه چې موږ مسافر په ایران کې دي او موږ ښکاره چې شاړ کې سره ونه شو دا په دې موږ به کې دا به شوی ته مزګر د تلین کړی موږ غواړو چې شپې هم را په یلا کې د طالبانو سره دغه ارزو له السلام علیکم
عبد الخالق د لمن اوسیدونکو د کډکې د ولسوالۍ اوسیدونکو یم زه د طالبانو څخه دغه هیله لرم دا کوم وربند چې سوی دی دا صدقه یا اولیا چې دی ټول کورونه تراره دي ټول یا په لشکرګاه کې یا زه خپل ځای په کندهار کې ما ته د وطن څخه یو زنګ وایي چې ټول غله ورمخ سوی دي موږ هغه شی راوړو چې موږ به چې خپل ټول کورونه مو ډک دي نو اوس هغه غله ورمخ سوی دي دا کړکۍ او دروازې او برقي سامان آلات یا پنکې نور شیان دي موږ په سرایو کې دي یا برقي پمپونه دي دا ټول دي وایي غلا کیږي غلا په شروع د نو زه د طالبانو ته دا هیله لرم چې دا زموږ د کورو حفاظت وکړي څوک غلا مجازا کی او غلو په نو چې دا و سره دي ماته د وطن زنګ ول ټول اوس غلو ور مقصد دي شان دي راچلي د خلکو کورو بستري وي چې لا نه پیږي زه د طالبانو ته دا هیله لرم ورور چې دا زموږ کوم وسایل او شی چې دا موږ د خپل دربدر یا ما سي خپل شکم راوړي دي نو نور هغه شان کوله غلو وړي غلو وړي دي روان دي نو دا مخنیوي ځینې واړم و سلام د ازادۍ د راډیو کارکوونکو یو جان مننه سلام علیکم
بلی السلام علیکم کښ سرغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې پوښتنه مې دغه دغه کمی دواوي چې د زراعت په برخه کې دي ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کمی دواوي چې راوړل کیږي دا به کوچته دواوي دي او د دې پر ځای چې کښت زموږ کرکیل ته ګټه وکړي د هغه پر ځای ډېر تاوان موږ ته کړی دی نو زموږ د هغه دواوو څه کمی دواوي چې د ایران څخه یا د پاکستان څخه راوړل کیږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې هم بالکل جعلي تاریخ پروالی دی نو موږ یعنی شپږ وار ما خپل غنمو ته دوا راوړې په اووم وارې سره دغه دوا فیصه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دواوي چې راخارجوي که زموږ افغاني پانګوال وي هغه باید چې دغه دواو ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولادي نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره او هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه د دې ته چې دغه دواوي تاسو په لابراتوار کې ګوري بیا یې دلته راوړي والسلام په احترام
مولا دا د مو په تم کې د نرخ له سوافي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو وایي په کوم ځای کې کار نه کوي اوس دا د خوشنه د کوارې نه را پدې خو د تکارون کار شروع کړی دی ټول صندوق
السلام علیکم مدې د کندهار ولایت د ولسمې ولایت څخه خبر کوم چې دا ازادي راډیو ټول څنګه کوم کوم اوریدل په سلامونه وایم اصل سلام او زما را مشکل دی ټول مسکنی د دربدری سره ترغلی دی او تنې چې دی غرو کې نو سروالی والا راځي د کورونا نړۍ چې وایمل تا د نړۍ کې پات جوړو آیا د خوند لپاره پات نه دی چې ژوند په ټول هغه څه نه کې چې د ماشوم په دې باندې قدرت نه لري نو زه راځم چې په دې سره دا ته هم چې څه غوښتل نه شي.
السلام علیکم ولادی ولصاری نه خبر کوم عبد الرحمن یادی مې وینم پر احسان کې دې راته درولې ده رو خاله دې او دې ته کومي جوړې یو ډاکټر ته ور وې او ډاکټر ورته په دې پرچی په مقابل کې لاسر افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور شرواکې هم دخلي او نمایندګان هم دخلي. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اخته دیوی که چه ستاسی ستونزی اروند و مسئولینو هم آوریده لیوی داد ستاسی پیغامونو موش با امانت سر خبره کرم دی خبرونی وقت هم دوم رو یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. استاد څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او خپل نظرونه مو را سره شریک کړي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.